تاسو ته د خبرونو د اورېدو بلنه درکوم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان کړل چې پر کندوز ښار په پرونی حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
برنامه و اقداماتی که از
دوی د شهر د بیرته نیولو لپاره پوځي پلان اوس مهال نسم څرګندولای او په اړه خبرې کول مخکې له وخته غنم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر کندوز شهر په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نور بهرنیو وسلوالو لاس ترلود. د کندوز شهر په جګړه کې د ملي د ملکي تلفات په اړه دقیق رپورت نشته. امنیتي چارواکو پر نوول چې د شهر د سرو زرو مارکیټ د خلکو دوکانونه او سرایونه چور سوي دي. خو د وسلوال طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوبه اعلامیه کې پر کندوز شهر نو ځکه سوي چې د خپل امنیت او خپل شتمنۍ په اړه دی اندیشنه نه کوي. د افغان نړیوال سازمان یا امینیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکل خو غږ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پرندو شنبه ازادي رادیو تول چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید نړیوال قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د افغان نړیوال سازمان وای پر هو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنګي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان اندیشنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روغتون ته ننوتی او خبرداري ورکړي چې روغتونونه د نړیوال قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حمله باید وساتي. د فینریوال سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت ته خوندې کول لپاره خپل مسولیت ادا کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای پاچن او هاس کمینه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو تیاری نسی او هغه رپورټونه ردوي چې وای دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبر اعلان کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولای سي.
امنیتی ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي خپل ټول چک پاینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې دې راز مانور اجرا کړي.
په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل سوې. ښوونځي پرانیستل سوي او حکومتي ادارې بیرته فعالې سوي دي. خو د دې ولایت د اچین ولسوال وای چې داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو تېره شپه درې بجې پر دې پوستو د سپکو او درنو وسلو ډلیز حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مجاهد زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتېري رسیدلې دي. که څه هم داعش وسلوالو په دې جګړه کې د تلفاتو اړولو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. د پروان ولایت د شرالی ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان بوریدیک پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو قمندان بوریدیک په ظلم او بې عدالتۍ تورن کړ او د هغه د ژر تر ژره لرې کېدو غوښتنه وکړه. پر همدې مهال د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی وایي چې سیمې ته د دوی پلاوی استول سوی او په دې اړه تحقیقات کوي. تر دې دمه قمندان بوریدیک د دې ولسوالۍ د خلکو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغاني څلوېښت پله، یو یورو دوه اویا افغاني لس پله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغاني اتیا پله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه نوي پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځوس پله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اوولس افغاني. بیا هم ښه راغلاست. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که څه هم د لدایش ډلې سره د مقابلې لپاره سوریې ته د پوځي ځواک استول رد کړي، خو د دې ډلې پر ضد په هوایي حملو کې ګډون ته چمتو دی. پوتین چې په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل لپاره له ولسمشر باراک اوباما سره د نوي دقیقو لپاره وکتل، له خپل دې نظر څخه چې داعش ډلې پر ضد مبارزه باید د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه وکړي په شا نه سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان
دیوای مجب هغه سی چې په افغانستان او عراق کې مول ډیموکراسۍ سره مرسته وکړه، په سوریه او یمن کې هم له ډیموکراسۍ سره مرستې ته تیار یو. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پر امریکا واچوله او یې ویل چې امریکا د اسرایلو ملاتړ کوي او د افغانستان او عراق خاوره یې اشغال کړې ده. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په سوریه کې د وضعیت د قراري لپاره له داسې سیاسي انتقال سره مخالفت څرګند کړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد برخه پکښې ولري. احمد داود اوغلو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل په سوریه کې د روان بحران لوی مسؤول بشار الاسد دی. د ترکیې صدر اعظم وویل په سوریه کې سیاسي انتقال ته اړتیا سته، خو په هغه کې باید بشار الاسد او هلته په روان جنایت کې ښکېلې ډلې برخه باید ونه لري. ترکیه د بشار الاسد له سترو مخالفینو ګڼل کېږي او ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له صحنې لرې شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي. اوباما په ځانګړي ډول روسیې او ایران ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په سوریه کې وضعیت باید بدل شي. د امریکا ولسمشر وویل کله چې روسیه د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنې کوي، نړیوال لاس تر زنې لاندې نشي پاتې کېدلی، خو نړیوال د روسیې منځوي کول هم نه غواړي. د خبرونو پای.
خبرونه مله ازادي راډیو اوریدل، او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ او آر جی. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ځواکونو هڅه پیل کړې چې کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. وسلوال ځواکونه دغه وضعیت د زغم وړ نه بولي.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم کې وضعیتی کې پیش آمده قابل تحمل نیست.
هڅه کوو چې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه درته تازه معلومات درکړو. نن د میزان د میاشتې اومه نیټه ده او د ملي وحدت حکومت هم یو کلن شو. په دې وکال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسي څنګه وه؟
فلحال کوم سیاست چې روان ده داسې سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې بهرنۍ سیاست کې منطقوي سیاست ځای په ځای کې.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی قادر ځازی وو. د ملي وحدت حکومت په یوه کلنه دوره کې امنیت هم ډېرې ټیټې هسکې وګارلې. په دې اړه هم درته راپور لرو، او د خپرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه لرو. په دې هیله چې راسره پاتې شئ. زه اسدالله لودین یم، او په تخنیکی چارو کې را سره عبیدالله عبید همکاری کوي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغملو وړ نه دي، او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټروله وباسي. د کندوز ښار تیره ورځ مازدیګر مهال له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاس ته ولوېده. د بېلابېلو امنیتي ادارو مسؤلینو تېره شپه خبریالانو ته وویل چې سیمې ته یې اضافي ځواکونه لیږلي دي. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي، او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې له بېلابېلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پېښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډار ورکو چې دا وضعیت تسمل ورندای او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز شهر خلک به برته خپل آرام ژوند تر را وګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورتیپه، یرګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول سوي او ډېر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې امله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. ښاغلي سالنګي وویل پر کندوز حمله تروریستانو کړې وه او له بهره یې ملاتړ شوی دی. هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوي په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امرالله امان وایي چې د کندوز په ښار د حملې په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسېدلي وو، خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حملې مخنیوی وکړي.
دوی شاید پیسې توضیح کړي وي، شاید هغه منطقه اخیستې وي او څه شانتونه له دننه هم وجود لري شوي دي. دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باید هم د دې نه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز پر ښار د حملې خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسېدلی و، خو ژمنه یې وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واورېدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغمنو وړ نه دي او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټروله راوباسي. څو شېبې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي هم په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې د کندوز ولایت ته، البته د کندوز ښار ته، تازه سرتیری رسیدلی او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور پاکی شوی دی. ښاغلی صدیقي ویلي چې تمه ده د ورځې په ترڅ کې پراخ عملیات په کندوز ولایت کې پیل شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په څومره وخت کې وکولی شي چې بیرته د کندوز ښار چې تیر ورځ مازیګر مهال د طالبانو لاسته ولوید په خپل کنټرول کې راولي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې موضوع ته خپلې تبصرې ځانګړې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
تر ډیره د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو غټکی او تبصرې د کندوز د سقوط عواملو ته ځانګړې شوې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي کندوز ښار د یوې معاملې له مخې په طالبانو پلورل سوی دی. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د کندوز سقوط څه پایلې درلودلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښایي طالبان کندوز ونه ساتي، خو په کندوز کې دوی دومره وسلې او وسایل لاسته راوړي چې درې ځله همدغسې نور مرکزونه پرې نیولی سي. د لیکوال په باور د کندوز سقوط د نوي حکومت لپاره چې نن یې کال پوره شو تر ټولو ستر ګواښ او زیان دی. افغانستان ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ملي امنیت باید هغه کسان په نښه او ونیسي چې د کندوز په سقوط کې له مخالفانو سره مرسته کړې ده. د چراغ ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کندوز کې جګړه او په کابل کې جرګه. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د کندوز سقوط عادي او ساده خبره نه ده چې واورېدل سي او هېره سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو لاسته د کندوز لویدل کېدای سي بلخ، سمنګان او یو شمېر نور شمال ختیځو ولایتونو ته ګواښ پېښ کړي. د سرمقالې لیکوال حکومت ته سپارښتنه کوي په هره بیه چې تمامېږي حکومت باید دغه ولایت له طالبانو څخه بیرته ونیسي، که نه د لیکوال په باور ناوړې پایلې به ولري. سرخط ورځپاڼې په تنده لهجه لیکلي د کندوز والي باید برطرفه سي. لیکوال د ولسي جرګې د ځینو غړیو له قوله د کندوز والي محمد عمر ساپای له طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی. بلې خپلواکې ورځپاڼې سرنوشت په خپل لومړي مخ کې د چارواکو له قوله لیکلي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پوره تدابیر نیول سوي او ډېر ژر به ونیول سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي حکومتي مشران د چارو د سنبالښت وړتیا نه لري. د لیکوال پاند کندوز به بیرته حکومتي ځواکونه ونیسي، خو دا د حکومتي مشرانو لپاره د شرم او ستره ناکامي وه. او په پای کې د هیواد ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي لومړی قدم کې باید له طالبانو څخه کندوز زر بیرته ونیول سي، وروسته د کورنیو او بهرنیو هغو کړیو راز افشا شي چې یاد ولایت طالبانو ته سپارلی.
لاس بجه او 15 دقیقې شوې. کچیر تاسو انټرنیټ لری کولای شئ زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم وګورئ او هم واوري. دغه راز فیسبوک پانه هم لرو، تاسو کولای شئ چې زموږ فیسبوک پانه خوښ کړئ او په دې فیسبوک پانه کې وخت په وخت نوې خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کیږي. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د ملي وحدت حکومت یو کلان شو، ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې په 15 کړیو کې تشریح کړلې. په دغو 15 کړیو کې گاونډیان اسلامي هیوادونه، د افغانستان ستر مرسته کوونکي هیوادونه لکه امریکا، کاناډا او جاپان، آسیایي هیوادونه او نړیوال سازمانونه شاملېږي. خو په دغه موده کې له نړۍ خاصتا گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکو یو لړ لوړې ژورې هم وګاللې. په تېر یو کال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسۍ ته قسیم سولمل کتنه کړې او په اړه یې دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د چارو یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست تر ډیره له کورونې ناخوالو څخه اغیزمن او تر یوه بریده ناکامه بولي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وای د حکومت سیاسي تشکیل ته په کتو د نورو برخو په ګډون په ډیپلوماتیکو دستګاو کې هم سلیقوي چلند سوی او دا کار پر بهرنۍ پالیسۍ بې اغیزې نه و.
له هغه ځایه چې دوی په دې نه دي بریالي شوي چې یو مسلکي حکومت کاردان حکومت من سرا ولیان کار و اهل د کار ته وسپاری، اما غدا چې په خارجي سیاست کې هم ناکامه دي. څه چې موږ نمایندګان د خارجي لرو، قونسلګریګان لرو، سفارتونه لرو، یعنی یو 2% باید دوی په تعریف د ډیپلوماسي او خارجي سیاست کپوشي، 80% نور، 90% نور د خپلوان دي په روابطو باندې سره غلي دي.
خو په ولسی جرګه کې بیا د خلکو استازي د ملي وحدت حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ځینې نورې سپارښتنې لري. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وایي دا به غوره وای که حکومت په خپل بهرني سیاست کې د سیمې پر محوریت بهرنۍ تګلارې ته دوام ورکړی وای، نه د لویدیځ پر محوریت.
فلحال کوم سیاست چې روان ده دا صحیح سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې، بهرنۍ سیاست کې، منطقوي سیاست ځای په ځای کې روسیې سره، چین سره، هند سره، نورو هیوادونو سره، عربي هیوادونو کې مونږ سره راځي، هغوی سره یو ښه تګلاره جوړه کړي ترڅو د افغانستان دغه بحران نه وباسي.
خو یو اساسي انتقاد چې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو لخوا هم پخوانی او هم اوسنی حکومت متوجه دی، هغه د روښانه بهرنۍ تګلارې نشتون دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال ویلي و چې د بهرنۍ سیاست د اساسي کرښو تدوینې په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او د دې کار لپاره یو کمیسیون ګمارلی دی.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
د بهرنی سیاست د اساسي کرخو تدوین او ملي شورا ته لیګل زماله کاری لومړیتوبونه څخه دي. په دې برخه کې موږ یو کمیسیون په پام کې نیولی چې عملانه کار پیل کړی دی.
خو د یو کال په پوره کېدو سره لا هم د بهرنی پالیسۍ د تدوین لپاره عملانه کار نه دی پیل شوی. د بهرنی چارو وزیر همدا راز ویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست تر ډیره پر سیاسي امنیتی او اقتصادي محورونو تمرکز لري. د سیاسي امنیتي محور په برخه کې د ملي وحدت حکومت لمړنۍ اقدام له امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو لاسلیک کول او د غرض امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر و. دغه سفر له افغانستان څخه د امریکا د پوځي او د غرض مالی مرستو د دوام لپاره ډیر مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې او اسلامي هیوادونو په کچه د ملي وحدت حکومت هڅې هم د پام وړ دي. ولسمشر اشرف غنی د حکومت تر جوړېدو سم دستي وروسته خپل لومړني بهرني سفرونه له سعودي عربستان او چین څخه چې یوې په اسلامي نړۍ یو بلې د سیمې په کچه له پیاوړو هیوادونو څخه دي پیل کړل. د دغو سفرونو هدف دا هم و چې د یادو هیوادونو له نفوذ څخه پر پاکستان فشار راوړلو لپاره ګټه واخیستل سي، هغه هیواد چې له همکاري پرته په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکنه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت د تیر پرخلاف له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې د پام وړ بدلون راوست او د دغه هیواد د همکارۍ د جلبولو لپاره ان ځینې امتیازونه ورته ومنل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې نه ولیدل سوي. که څه هم ظاهرا پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر سره دغه هیواد له افغانستان سره د همکارۍ لپاره یو لړ ژمنې وکړې، خو نه یوازې دا چې دغه ژمنې په تېر یو کال کې عملي نه سولې، بلکې په افغانستان کې د نامنیو د دوام له امله د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا د تقابل تر بریده ورسېدې. اخوله پاکستان سره د اړیکو نږدېوالي د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې اغیزمنې نه کړې. هغه څه چې نوې ډیلي ته د ولسمشر وروسته بیا د اجرایي رئیس د سفرونو او ورڅخه د هندي چارواکو د تود هرکلي پر مهال جوته سوه. په همدې حال کې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې هم تر ډیره د کارپوهانو په باور له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو او د یمن په مسله کې د افغان حکومت د دریځ تر سیوري لاندې وې. د بهرنۍ تګلارې په سیاسي امنیتي محور کې د حکومتي مشرانو له هڅو څخه که څه هم د یوه کال له تېرېدو سره سره کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه سوه، خو په خپله ولسمشر اشرف غني وایي حکومت توانېدلی څو په دغه موده کې نړۍ د افغانستان پر رښتینې دریځ قانع کړي.
ما خپل اخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، څو لاسته ونه لرو. اول نه د افغانستان په موقف باندې، د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا را سره پالي. دولت میاست مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
د سیاسي امنیتي محور په پالیسۍ کې د ملګرو ملتونو په ویایم اسمبلی کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون هم د پام وړ دی، چې په ترڅ کې افغان حکومت د ګاونډي پاکستان د مداخلو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کوي. خو دا تیر یو کال د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم د نړۍ په کچه یو لړ هڅې وکړې، چې د لندن په کنفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره د ولسمشر او اجرایي رئیس ګډون یادولی سو. د ملي وحدت حکومت په تیر یو کلن سفر کې د اقتصاد محور بهرنۍ پالیسۍ په ترڅ کې هڅې وسوې څو افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي او سوداګریز مرکز بدل سي. د همدې هدف لپاره د حکومت مشرانو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ایران، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر په ترڅ کې هڅه وکړه څو د افغانستان په مرکزیت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي. په دغو اقتصادي پروژو کې ټاپي، کاسا زر، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د اورګاډي د پټلۍ غځول شامل دي. د ملي وحدت حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پنځمه کړۍ کې د شانګهای او سارک سازمانونو په کلنۍ غونډو کې د افغان چارواکو ګډون او په کور دننه د ریکاش پاش او سام غونډو جوړول د افغانستان د امنیت او اقتصاد محور بهرنۍ سیاستونو عمده بیلګې بللی سو. د چارو کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده څو ژر تر ژره لومړی د افغانستان د بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او داسې یوه پالیسي غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ګرد درن اوریدونکو کچیر تاسو هم د حکومت د یو کلونو فعالیتونو په اړه نظر لرئ نو کولای شئ په 0 وزاره 4 شپږ شمیره موږ ته زنګ وهي او خپل پیغام را سره شریک کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو یو کال اوړي، خو نا امنی لا هم د دغه هیواد د خلکو په وړاندې لوی ګواښ دی. خلک او په ملي شورا کې د دوی استازي له ناامنیو شکایت لري، خو د حکومت مشران او امنیتي چارواکي هم نه پټوي او وایي چې تیر یو کال د دوی لپاره له امنیتي نظره یو ستونزمن کال و. خو د ستونزو تر څنګ دوی د یو شمېر لاسته راوړنو خبره هم کوي. زموږ همکار اجمل تورمان دا ټول په یو مفصل راپور کې وړاندې کوي.
له کرزي نه غني ته د واک د لیږد او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو دا د یو کال اوړي، خو لا هم نا امني په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. ولسمشر او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان محمد اشرف غني دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ د افغان ځواکونو پیاوړې روحیه، میړانه او سرخندنه ستایي.
سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود، خوشبختانه چون آمادگی داشتیم. لدامگام نه تر پرون پوره دا اردو، دا ملی امنیت، دا ملی پولیس سلها میلا پا مخکه تلای.
پا ورد وقت که دا افغانستان دا ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره دا افغانستان لپاره دا یستونمن کال پتوگه یادوی، خود دی ترچنگ دا یوش میر لاسترارون و خبره هم کوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان رسیال دولت وزیره
دوی خو پلان داسې و چې بهرانیان د افغانستان نه ووزي، دوی په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړ کړي او حکومت ته ستر خطر رامنځته کړي، حکومت د سقوط سره مخ کړي. مګر تاسو ولې د دوی د خیبر عملیات اعلان کړه، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړه، څکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیري په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې 8 ولایتونه او 8 ولسوالۍ ونیسي او 2 لوی لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روانې ناامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمیر ختیځ او شمالي ولایتونه وځپل او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوډ ګوډ خپله توره جنډه ورپوله او د خپلو جګړهییزو فعالیتونو بیلګې وښودې. دې نامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ورودانګه. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د نامنیو په اړه چپه خوله پات شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لنډمهالي لپاره یو شمیر ولسوالۍ لکه موسی کلا، نوزاد، کوهستانه، چاردره، دشتیاچی او یو شمیر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د نامنیو مزه څکلي وایي چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار. امنیت ډېر ګډوډ دی، هېڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې که ووایم خو تورخم لین دی وروره، کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعش کوس کړي، کله ګاډي بي ولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد، امنیت صحیح نه و. حکم وادی چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای ولاکه دوره په امنیت نو یو کابل کې لږ په دې ښار کې امنیت ده، نور خو اطراف ته اوس هر ځي کې داسې نه امنی ده. کله وګورې د طالب په نوم راوځي، کله وګورې د داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډېر شو.
د راپورونو له مخې په تېر یو کال کې د نامنیو له امله ډېری ملکي خلک اغېزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغېزمن شوي دي.
د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډېره یو ملکي خلکو ژوند واخیست. انتحاري حملې په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنګونه ډېر شوي چې دا هڅې د جغرافیې او د یو اداري واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د استوګنې پر ځایونو مرمۍ لګېدلې، یو بشري ناورین د ملکي خلکو پر وړاندې دی.
خلک د یو کلنې نامنۍ په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو نامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزانه پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80 زره بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1 لک 20 زره لا هم په خپل حال پاتې دي.
د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو ستره د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه وه چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه یې وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یک شنبې د ورځې هغه چاودنه وه چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر دېرشو زیات ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په تیر یو کال کې د ناامنه افغانستان په امن کولو کې ټیټ رتبه سرتیري نه ملامتوي، بلکې ټوله پړه په مدیریت اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
په مدیریت کې ډېر زیات ضعف و، په مدیریت کې ډېره زیاته کمزوري وه، او ټیټ رتبه سربازانو خپل جرأت او ایمانداری دنیا ته وښودله چې هغې زیاته قرباني ورکړه. ولې که چېرته زموږ په دغې مدیریت کې ښه خلک مقرر وي او هغه ورزیده خلک وي، هغې کولی شو دغه سربازان زموږ ښه سوق اداره کړي وي، ولې بیا زموږ تلفاتو کچه راکمېده؟ ولې مرګ جوبله زموږ ډېره زیاته شوې ده او په کار دومره نه وي شوې؟
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په تیر یو کال کې د دوی تلفات ډېر ول، خو زیاتوي چې د مخالفینو په پرتله دوی ته کمه مرګ جوبله اوښتې ده. دوی وایي د وسلوالو مخالفین ملاوي پردیو ترهګرو او استخباراتو ورتړلي او په مخامخ جګړه کې هم تر څنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په 10 ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک تر څنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رایه ورکړې وي.
دوستانو، د ورځې په ترڅ کې د حکومت د نورو یو کلنو فعالیتونو او کمزوریو په اړه هم درته بشپړ راپورونه لرو. هیله ده چې له موږ سره پاتې شئ او تاسو کولی شئ زموږ دغه مفصل راپورونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم وګورئ. پته ده ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. اوس د سهار 10:30 شوې. سید کمال شاه عارف راغلی تر څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د افغانستان نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په کندز کې د جګړې پر شکیلو خواو غږ وکړ چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې داعش وسلوالو تیر شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي.
اوس به د حکومت د یو کلنو فعالیتونو په لړ کې د عدلي او قضایي سیستم په اړه واورئ. په تېر یو کال کې عدلي او قضایي سیستم هم پرمختګونه او نیمګړتیاوې درلودې. په دې اړه د ناجي ساپۍ راپور اورئ. یا ورپسې تاند څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمې شوې. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلې چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات ونه شول.
موږ ډېرې لوی قضیې درلودې، لکه کابل بانک، د ښار جوړونې وزارت، د کارکوونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خواشینۍ سره تر اوسه په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تېر یو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدان وو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستۍ د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه او د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کیدل، د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته د یوې ښځې ورپېژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تېر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت و، او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی، چې دا د تاسف وړ خبره ده.
اوویشت کلنه فرخونده څه موده مخکې د یو شمېر کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د کابل ابتدایه او استیناف محکمې خپلې وروستۍ پرېکړې په دې اړه نهایي کړې، او اوس مهال دا دوسیه د سترې محکمې تر څېړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سترې محکمې رئیس وایي چې په تېر یو کال کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د قضایه قوې نږدې 60 کارکوونکي د فساد په تور له نیول کېدو وروسته محکمه شوي دي. یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
در طول مدت که سال گذشته سپری شده
د تیر وکل په مده کې زموږ قضایي ارګان لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې اوس تقریبا 50 قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولی او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایه مقننه او اجرایه قوو کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د ده په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجودې دي.
موږ په نسبي ډول رضایت لرو خو زموږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او دا مسایل موږ ته لومړیتوب لري. تر هغې چې په دې برخه کې قانون تطبیق نه سي موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب پایله سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
موږ غوښتل چې په تېر یو کال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوی څارنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي. د ګلف په نوم د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په تازه څېړنه کې په افغانستان کې یوازې 25% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سیستم څخه راضي نه دي. افغان کارپوه بصیر حقیار وایي چې په تېر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دي راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کلنه دوره کې قضایي سیستم کې
سره له دې چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کوم ادارې ته د کاري مرکې یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یی؟
اوهو زیات للی البته انټرویو لپاره
دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لما څخه اخلي.
یو دفتر ته مې سی وی ورکړی وه او ټلیفون چې راته وکړو زه ډېر خوشحاله شوم.
یو ځلې تللی وم څه چې مې په سی وی کې لیکلي وو صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و.
که کوم دفتر د کاري مرکې لپاره وروغوښتلې نو کومو خبرو ته باید پام وکړئ چې په انټرویو کې بریالي شئ او کار ومومئ.
کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ.
کاري مرکې لپاره تمادګي ډېره مهمه ده.
مطالعه مې ورته وکړله، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څانګې په دې برخه کې ښه او ګټور چلونه در زده کولی شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو څومره د مخکې مو د کارموندلو لپاره د لنډ ژوندلیک یا سی وی په اړه خبرونه لرله. کله چې سی وی قوي وي نو اړوند اداره هغه کس ټاکي یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړي.
مرکه پنځو اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خوله باندې هغه تایید کړي چې دا څه په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شان چې د په فورما کې وړاندې کړي دا رښتیا واقع لري د کرکټر د خبرو کولو سره یعنی د اوسنیو بیاناتو سره د فهم قوت لري. دا رښتیا په دې کې دا شته که نشته چې هلته کې دا دوه موضوع شوله. درېمه موضوع چې دی مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په ګوته کوي. په څلورمه موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکیتوب جوهر پکې د لټوي پکې ګوري. او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترین شخص د پلاته کې د یو وظیفې لپاره استخدام کوي.
دا د ځوانانو او ورو چې دوی کله کومې ادارې د کاري مرکه یا انټرویو لپاره ورغوښتي که ورغوختی دی نو څه تجربه لري.
عارف اکمل یم د کابل ښار یو تن سیدین کای یو دفتر ته می سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته و کو ډیر خوشاله شوم. اول د دینه چې ز شارټ لیست کې شوای وم ز کډیر کسون و بی خصیت کسون هغه ته ثبت نام کړی و ور وی غوختم ما د مطبوعات په ډګر کې د امتحان ورکو مطبوعاتي برخه کې په هغه برخه کې میونی مطالعه کړی و او سبا ته چورتلم ز خپل نیم ست مخ کې میزان ورسو غځای ته مال چې په وخت هم زکه چې ز په اول انټرویو کې زنه وخت ورغلی و نو زما کار وینده کیسه په اول ورځ د مې اعتبار کې میده
میزت لاده ادیب تخلص کومه یو دفتر کې انټرویو و هغه د پر مسیویلې غلې و هر څه مطالعه می ورته وکړه لباس می ورته جوړ ک په دم چې څوک برانه پښتنه کوي هغه چې سوالونه کول سرګ مې سرګ کې ورته خېخه کړې و تر څو هغه مقابل لور زمونږ د تاثیر لاندې لاس نو مونږ چې دغه د تاثیر لاندې راس
خو همزولو پیغله پاکیزه بیا هغه څوک دا چې سی وی بل چا ورته جوړه و او شارټ لیست شوی هم و خو په انټرویو کې ولی ناکام شوه دا وای
سره له دې چې زه ډېره زیاته کاري انټرویو ګان ته نه یم تللی یو ځلې تللی وم څه چې مې په سی وی کې لیکلي و صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و او ما ته سی وی بل چا جوړه کړې وه بیا زما سی وی یو بل کس لیږلې وه او ما ته یې ټلیفون وکړو چې فلانکي دفتر ته ولاړه شه داسې ګونګۍ هغه دفتر ته لاړم په دې ډېره زیاته خفه وم چې زه یو داسې پوست لپاره چې هغه ډېره اساسي پوست وي ښه پوست وي غټ پوست وي زه ولې د غله شاعره ته ما ځان خبر نه کړ او داسې ناګهانه ولې ورته ورغلم دا مې اوله انټرویو وه چې زه واقعا پاکې ډېره ناکامه هم شوم او اوس چې څه زما په سی وی کې پراته دی هغه ټول صادقانه دی
کله کله د کامیابۍ او ناکامۍ ترمنځ ډېره کمه فاصله وي شفیق نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیستې که لږ نور ځنډې هم کړی وای نو اغلی شفیق وای
د دې ځلې ما امتحان ورکړی دی دا وروستی ځل به تاسو سره شریک کړم چې کله ما امتحان ورکوي نو دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو له ما څخه اخلي خو زه لومړی منزل کې ولم او انټرویو ته 15 دقیقې پاتې ولې خو انټرویو په 15 منزل کې ولم نو زه په دې لیک ټایم کې وایم چې 15 منزل وځغلی وای او 15 منزل ځینې سي هم سړی شاته کې وینو خامخا غیظ په چا باندې کوي تنفسي حالت باندې او 15 دقیقې انټرویو ته پاتې ولې چې لنه کې ماته په انټرویو کې زه پاس شولم کامیاب شولم
ملګرو یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې را پګوت کوي او وایي چې په وخت تګ مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړولې شي
د کاری مرکه لپاره آمادګي ډېر مهمه ده چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تګ ډېر مهمه خبره ده چې ستر ځوانان په دې کې پاتې راځي او یو ځینې شې چې ډېر اصول دی هغه د مرکه د وخت تنول دی او په خپل وخت رسیدل لباس ډېر مهم دی یا ظاهري قیافه جوړول خصوصا د وختانو جوړول ګمنځول د تحصیل لاندې نه راتګ ډېر مهمه خبره ده تر څو ځوانانو کولی شي خپل هغه جرأت ترلاسه کړي ډېر وخت راځي کې چې ځوان ډېر ښه پیږي وظیفه په اړه د معلومات سره وي ولی بیا چې کله زی دفتر تحصیل لاندې راځي معلومات ترلاسه کړي ما خبر بلدا چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونوي
محمد آصف جلالزی هم دیتا ورته خبري لري او زیاتوي
کچیر مثلا څوک کوم مرکه ته ځي کله ته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړ شو او سیږي ته ټول مهمه خبره ده چې هغه لیک بیرته ځواب کړی شي او د لیک په واسطه باندې د خپل ورتګ څخه غوته اطمینان ورکړي چې دایده په هغه شخصیت کریکټر باندې خاغید لرل شي دوم دا چې د اړوند ادارې د مخینه او کارونو پاک باندې باید پلټنه وکړي معلومات پیدا کړي ته مرکه ته په آماده شکل باندې ورشي همدارنګه د خپل شخصي وظیفوي او مسلکي او نورو اسنادو کاپیګان باید لزان سره ولري
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاست
هاغه جن عمرګي سا په دنیا چې دې روسا
ملګرو د کاری مرکه یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافه د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یوه ویره لري او زر تر تاثیر لاندې راځي یا په اصطلاح بې جرأته کیږي دوی باید څه وکړي چې دغه ډارې راکم او یا ورک شي د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړی خو د له خبرو وړاندې محب الله حنیفي ته غوږدو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه یې کړي
کلمې چې تیاند لپاره چمتواله نو نو ما خپل موبایل چالان کړ ریکارډینګ می شروع کړ په جدا خونه کې خپل ریکارډینګ د 15 ورته متاثر شوم بعد له 15 شپږو ورونه خپل غ خالی کوټه کې خالی اوتا کې زبدیو ته نه دلم چې خپل ریکارډ سی کم سبا مرکه ته چلاړم نو هغه کوم مخکینی تاثیرات چې وسنی تاثیر ډیر بدلونې کړو بالکل دا ختم ریندا ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې می تمرین کړی دا کار درې ځل ته وختل شم مخکې لغنه چې لړ شم مغه انټرویو ته دا کار می کړی دا
اوس په د کاري مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړئ د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
د دغو شیانو درف په خاطر باندې تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنی که سړی په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشي انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو وارې له ځان سره دی تکرار کړي، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، بېرته خپله ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړي.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي.
ممکن کاندید د مرکچي له دوه ډوله برخور سره مخامخ شي. لومړی په ښه چاپېریال دوستانه په چاپېریال کې به پوښتنې تېنه مطرح کوي او یا به هم د پوښتنو د ارایې طرز یا د مرکې د پرمخ بولو میتود روش په سخت او جدي شکل باندې وي او کوشش به کیږي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د ده د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې دی څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې دغه ډول پوښتنو کول کې د سخت چاپېریال رامنځته کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، ولې په بعض مواردو کې دې ته اجازه ورکول کېږي. او دویم ډول روش یا میتود چې سره کې هغه دوه ګونه یا بېلابېل روشونه دي، یعنې په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپېریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کېږي او یا هم مطلق له شدید او هغه سخت میتود څخه استفاده کېږي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. دی د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې هغه په یو ځای کې مرکه ورکوله، نو بیا د مرکې پر وخت ویل چې ما ورته ویلې زه نرمه شخه لمه، دا بیا پوه شوی مو چې زما ناکامۍ نقطه همدغه وه، په خپله باندې قناعت کوو چې ما ښه نه دي کړی شي. ما ورته دومره معاش ویلی چې د هغوی د وس نه پورته و یا د هغوی د هغه اداري اصولو څخه پورته و. یا بل څوک چې زما هم دوست هغه په یو مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړي، بیا بعضې ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغوی د یو چا په اړه پوښتنه کوي، پلټنه کوي، د څو ریفرنس چې ورته وي که نه، بیا حتی د فیسبوک اکاونټ په ډېرو ځینو کې چې کېږي، نو بیا د ده باره کې معلومات راخیستی چې دا مونږ ته دروغ وي، نو بیا په دې کنه کام راغی. یعنی په مرکه کې دا مهم نه چې یو څوک دې هر څه باندې پوه شي، جامع الکمالات مهم نه ده، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داسې دونه وي چې زه په هر څه پوهېږم، هر څه زه کولی شم، نه په دې باندې. بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستونکي وي، مرکه اخیستونکي وي، هغوی په دې پوهېږي چې دا دروغ وي.
دوستانو، د کاري مرکې یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکي پوسټ کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي که چیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړئ نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي، نه مطلق خاموشه پاتې نه شي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او په علمي لوړتیا دلالت کوي، هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کوم ضوابطو ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د معنوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که ته چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي، او که سره ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي، او مادي امتیازات به او معنوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع، که چېرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه، یو پلان، یا د وظیفې په هکله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي، او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، دا د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته راجلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
ژوند او قرار اور او اوبو دی نبه یو زی شي نه یو زی کی
همزولو، خدای دې وکړي چې نننۍ تاندې څانګې د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه در زده کړي وي. خپرونه راټولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaq@rfer.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخاور کی سی آسمان کی جند و قرار اور و ابو دین نبیوں سے شیر
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. پرونه کې لومړی لیوی معلولې میرمنې سره غږېدلی یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پښې غوڅې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپلو ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې له یوې عطر پلورونکې میرمنې سره غږېدلی یم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسوده نیازۍ وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو. افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډېدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورا نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي، او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوستونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې باندې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي، او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر یوې مور او لور چې د یوه قاضي لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي تر څو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګان ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنې لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي. قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویاي ملسیزه کې خبرګې پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مې زړه ډیر خپه شو. خدا چې لوړ همت درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ولچر کې له سهاره تر بیګه کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور تر څنګ راکټ ولګېد. په دې پیښه کې دواړه پخې غوڅې شوې. هغه وخت د ښوونځي مطالعه وه، خو بیا یې هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغه شوه. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم له غمه نه شرمیږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خاوند یې 10 کاله مخکې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شو. دا پاتې شوه شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته ده په خپله وایي.
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې د روغتون کې دنده لرم. 45 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به حوصله کوله. بیا د ښځو له مسلکي لیسې نه فارغه شوم. ډېره خوشحاله شوم.
ډېر خوش بودم د لیسې مسلکي زنان.
میرمن لیلا وای خاوند عریضه لیکونکی و دی سره به ډیر مرسته کوله، خو اوس ډیر مشکلات لري. له یوې خوا د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي، او له بلې خوا له کوره بهر کار کوي.
وروسته به یو کس پیدا شو له ما سره یې له ټولو مشکلاتو سره سره واده وکړ. خاوند مې ډیر ښه سړی و، هر وخت به یې راسره ډیر مرسته کوله. خاوند مې عریضه لیکونکی و. لس کاله مخکې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د خاوند مورینی ورسته می ستونزې لپسی ډیر شوې. ورور به می هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته بتلم، په لاره کې به له ډیرو ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډیره به په زحمت وم، ټوله به لمده شوم او وجود به می ډیر درد کوه. شپږ اولادونه لرم. مشر اولاد می 14 کلن دی، ماشومان می ډیر واړه دي. ډیره ورته په تشویش یم. هغوی په کور کې یوازې وي او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور می هم ډیره ضعیفه ده، سمه ساتنه ترې نشي کولی. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره به هر کار کوم.
له دې نه مو وپوښتل چې په دې نیم ځان څنګه کولی شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزي. دا وایي
کله چې د کور کارونه کوم، مثلا ماشومان ته مې خواړه پخوم یا کالي مینځم، ډېر راته مشکل وي، ځکه چې زه خو له ځایه نشم پورته کېدی. بیا مې ماشومان راته هر څه نږدې راوړي او هغه کار ترسره کوم. خو کله چې ډېر کار وکړم، بیا مې ملا او لاسونه ډېر درد کوي. یو روغ مېرمن دومره کارونه نشي کولی. زه په دې مایوب ځان دا هر څه کوم. اولادونه مې ډېر ښه ساتم، ډېر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکر ونه کړي چې مور یې مایوبه ده، خواروزه روسی. اولادونه میرانه ډیر خوشحاله دي، هر وخت می لاسونه مچو کوي او راته وایي چې ته زموږ لپاره ډیر زحمت باسي. یو زوی می راته وایي چې زه په آینده کې انجینر کیږم، دا ستونزې به ټولې حل شي. ماشومان مې د ښوونځي تر څنګ په انګلیسي او قرآن کریم کورسونو کې هم شامل کړي دي. ځان وږی ساتم، خو د ماشومانو درس ته ډیره توجه کوم. وایم چې اولادونه مې ښه راتلونکی ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي، هماغه کار کیږي.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنی معاش ورکوي، او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نور میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم، خو دا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت مې ځان ته یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوم.
د دولت لخوا همدغه د معیبینو معاش دی چې راکوي. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده کړې چې یو اپارتمان راکوي. کارونه یې په جریان کې دي. ډېره خوشحاله یم که دا کور ترلاسه کړم. له بې کورۍ به بېغمه شم. ډېره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډېرې ستونزې مې هم لیدلې دي. اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره 3000 افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډېر مشکل سره پوره کوم. ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولی شم ګدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تڼاکو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستي کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیبی اتر پلورون کې میرمنې سره غږیدلې چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګري کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعاله ونډه لرله، چې په دې کار سره له یوې خوا له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعاله ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 9 کاله کیږي د اترو پلورنځی لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي. مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپله ورکوي چې خوښي شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي یې ترې. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل، دا راته وایي.
تقریبا 8 سال میشه که کار ما همی است. قبل از
تقریبا اتکاله کیگی چی اتر خرڅوم. مخکې له دې نه چې افغانستان ته راشم، په ایران کې مې هم دا کار کاوه. هلته مې له خاوند سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دوکان لرم، عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځانګړنه دا ده چې نمبر لري او د نمبر په اساس خرڅو. ځکه موږ په بازار کې ډېر رقیبان لرو، مشتریان بیا موږ ته هماغه نمبر راوړي او نوم یې موږ سره دی. موږ نورې اووه نمایندګۍ لرو چې ټولې زه رهبري کوم او همدا اتر دي.
هفته شعبه داره بس کلی از شعبه هم از یک کمپنی میاره.
میرمن مریم وایي د دې په دوکان کې رنګارنګ یو سلو اتیا ډوله عطر موجود دي. دوی یې په څو لیترو بوتلونو کې راوړي، بیا یې دا په مخصوصو وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي.
رنګارنګ یو سلو اتیا ډوله عطر لري. موږ یې په لویو بوتلونو کې راوړو، بیا وروسته یې زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم. بیا هر ملي ګرام یې په یوه افغانۍ پلورو. کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي، خو کله چې د عطرو کیفیت وګوري نو بیا راځي.
اغلی مریم زیاتوي د کار په لومړۍ ورځو کې له ځینو مزاحمتونو سره مخ وه. هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل، نو خلکو به عجیبه ورته کتل، خو اوس ورته کار عادي دی.
اول که اومدیم خو شروع کردیم خیلی سخت بود.
لومړی مې چې دا کار پیل کړ ټول خلکو برا سره مخالفت کوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګري میرمنې ډېرې کمې وي، نو څه نه څه مزاحمت به راته کېده. خو اوس راسره څوک کار نه لري. زما یوازینی هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم. میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون. دوی ډېرې وړتیاوې لري، خو په دې شرط چې نارینه وو سره همکاري وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب دی. که میرمن او خوان دواړه کار وکړي نو ډیر ښه ژوند به ولري، لکه زه او خوان مې چې په ګډه کار کوو او خوشحاله ژوند لرو. په لومړیو وختونو کې زموږ یو دوکان و، په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ. اوس و څنګه لرو عطر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو. دوکانونه هم موږ ورته نیولې دي. لومړی مو ډیر کم عطر راوړي و، اوس موږ عطر په لویو دوکانونو کې خرڅوو.
اصوی منه گسترش دیدیم د شبوهای کلانتر و دوکانهای بیشتر.
او هغه کسان چې د دوی د سالمو فعالیتونو مخه نیسي له هغوی سره